درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې ساعت خبرونو ته رابولم. د ایران د کرمان ولایت عمومي څارنوال اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې 1,218 افغان کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل نیولي او له دغه ولایت ایستلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن یکشنبه راپور ورکړ چې مهدي بخشي ټینګار کړی چې په کرمان کې د بې اسنادو افغانانو ګمارل جرم ګڼل کیږي. د بخشي په وینا دغه کسان د ټولنیز امنیت د لوړولو د طرحې په تړاو د امنیت د احساس د زیاتېدو په هدف بیرته ستانه کړی شوي دي. د کرمان دغه څارنوال همداراز ویلي چې په ایران کې بهرانیان باید د قانوني لارو پر اساس ووسی او کنه نو د هغوی په وړاندې به اقدام وشي او له هیواده به وویستل شي. ایرانی چارواکو ویلي چې د روان لمریز کال تر پایه 2.5 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د ایران تسنیم خبری اژانس د داعش د یوې رسنۍ په حواله وایي چې د ډلې په خیبر پښتونخوا کې له خپلو غړیو او نورو خلکو غوښتي چې په کرم ولسوالۍ کې پر شیعهګانو حملې وکړي. د تسنیم د راپور له مخې داعش د العظیم په نوم په یوه مجله کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی او ویلي چې د سنی مسلمانانو دفاع نه کوي. د ډلې پر پښتون ژغورنې غورځنګ او ټي ټي پي هم انتقادونه کړي دي. د دې مجلې پر وروستي مخ په یوه خپور شوي پوسټر کې پر طالبانو د نورو حملو خبرداري ورکړل شوې ده. داعش تیرونی په کابل کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست. حقانی د چهارشنبه په ورځ په خپل وزارت کې په یوه انتحاري برید کې له څو تنو نورو سره ووژل شو. د هوا پیژند د ریاست نن یکشنبه د افغانستان په یولس ولایتونو کې د درنې واورې باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژند ریاست پرون په یوه خبرداري کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 15 میلی متر او د واورې اندازه له 10 تر 15 سانتي متر پوری وی. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګیدو اټکل شوی دی. د آزادی مبارزه افغان لوبغاړی حسین بخش سفری چې په امریکا کې میشته نن یک شنبه د امریکایي ورزشکار میسن کارزینو هارت شون په وړاندې میدان ته ووت، خو په لومړي پړاو کې سیالي وبایلله. د دوی سیالي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان خوزي شهر کې د آزاد مبارزو د مسلکي سازمان تر سیوري لاندې ترسره شو. سفری چې په خپل مسلکي ریکارد کې و بریاوی او درې ماتې لري نن خپل څلورمه مسلکي ماته تجربه کړه او ونتوانی چې اتم برای په خپل نوم ثبت کاندي. هارت شون چې له سفری څخه سیالي وګټله خپل ریکارد 5 بریاوی ته لوړ کړ، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې یوازې یو ماته کړې ده. او د تهران انقلابی محکمه د آزادی اروپا آزادی رادیو د ایرانی څنګ رادیو فردا پخوانی خبریال رضا ولی زاده په 10 کاله تعزیری بند محکوم کړ. د دې ایرانی امریکایی خبریال لپاره د محکمه لوري صادر شوی حکم چې رادیو فردا یې کاپی تر لاسه کړی شي چې هغه پر دې سربیره په تهران او ګاونډیو ولایتونو کې د اوسیدو له هوا څخه د وتلو او په سیاسي ټولنیزو ګوندونو او ډلو کې له غړیتوب اخیستلو څخه د 2 کلونو لپاره منع شوی دی. دغه حکم د قاضي ایمان افشاری او د تهران د انقلابي محکمې د شپږویشتمې څانګې لخوا په دې تور صادر شوی چې ولیزاده له دښمن یعنی امریکا سره همکاري کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
بیرو درنو او قدرمنو اویدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د مطرح شویو موضوعاتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او د تروریستي ډلو د موجودیت په اړه د دې شورا د غړو پر اندیشنو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د طالبانو د ورستی پریکړه په اړه چې شزیل تیبیز دکړو معنی کوي خپل شوره اندیشنه څرګنده کړي او خبرداري ورکړي چې دا پریکړه به په راتلونکي کې میلیونونه شزیل او نجونې د روغتیايي پاملرنې له اساسي خدماتو بې برخې کړي. د شورا د قوس د درويشتمې نیټې په غونډه کې د افغانستان تر واک لاندې طالبانو په حکومت کې د بشري حقونو د زیاتیدونکو سرغړونو په اړه هم نیوکه کړې. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه چې هغوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کوي. امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې نه یوازې د ښځو د طبي زده کړو پر بندیز نیوکه کړې، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر قانون هم سخت انتقاد کړی چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې نافذ شو. دغه قانون د ښځو حقونه نور هم محدودوي او د دې ترڅنګ په عامه ځایونو کې د ښځو ژغ منه کوي. د شورا پریکړه لیک چې په اجماع سره تصویب شو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې لپاره چې د طالبانو په وړاندې بندیزونه څاري د دنده د 14 نورو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو په برخه کې خصوصا ډېر تاکید کړی دی، ویلي دی چې تر هغه چې طالبان په دې برخه کې خپل سیاستونه او خپل تګلاري بدلی نه کړي، د دوی حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دي استاد شهسوار سنگروال، عزت الله پیژاند او نوروهاب چپان. ښاغلی چپان د افغانستان د لوی ملي چتر د اجرایي شورا غړی دی. تاسو اوریدونکو ته هم مرکلی وایي د خپرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. او زه هم عصمت څاروان یم. لومړی استاد سنگروال صاحب، د امنیت شورا غړي وایي ترڅو چې د طالبانو حکومت د ښځو په اړه خپل تګلاره بدل نه کړي، د رسمیت پیژندلو توقع نه کوي، ستاسو په نظر دا څه ډول پیغام دی؟ فکر کوي چې طالبان به په خپلو پالیسیو بیا کتنې ته مجبور کړي؟
ډېر قدرمند سروان صاحب، تاسو ته او د بحث ډېرو درنو میلمنو ته او د تاسو د خپرونې ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو ورته په سریزه کې اشاره وکوله، له بده مرغه چې اسلامی امارات چې د غدرې کال را پدې خو واک او ځواک ته رسیدلې ده، له یو شمیر سیمایزو او نړیوالو خبرګونو سره مخ ده چې واخنه برخه دي د خبرګونونو همغه د انجونو د زده کړو مسله ده، د انجونو د خزو د کار مسله ده، او هم دغه ډول نور هغه څه چې د خزو په اړه باندې د یو سخت دریزه مخترازی. زه فکر کوم نه یوازې د دې سیمه هوادونو لپاره، د نړیوالو لپاره، حتی د افغانستان د خلکو لپاره هم دا د کرکې وړ خبره ده. تاسو فکر وکړئ چې اوس د AI قرن دی او یو وشتمه پیړۍ ده. په یو وشتمه پیړۍ کې څنګه کېدلی شي چې نجونې د تعلیم نه منې شي، هغه د ښوونې روزنې دروازې ورباندې بندې شي، هغه د لوړې زده کړې نه کوي؟ نو تاسو فکر وکړئ چې په دې وروستیو کې چې د که څه هم په ټوله کې د ملګرو ملتو یا د امنیت شورا په زغرده وویلي چې تر اوسه اتیا فرمانونه د نجونو په وړاندې یا د ښځو د کار په وړاندې رامنځته شوي دي. څه فکر کوم دا نه یوازې ملګرو ملتو ته، بلکې د افغانستان خلکو ته، او زه درته په زغرده ویلی سم چې شاید د طالبانو اکثریت هم د دغو پریکړو یا د دغو فرمانونو خلاف وي. نو دغه ډول کړنې زه فکر کوم نه یوازې د افغانستان لپاره یو لوی ملي غمیزه ده، بلکې نړیوالو لپاره، د خلکو لپاره دا یو ناسم کار دی. اسلامي اپارات ته پکار دی چې د ښځو په برخه کې، همدغسې د اساسي قانون په برخه کې، همدغسې کې امکان دی ولري د یو لویه جرګه باید راغواړي، د خلکو د ولسونو ملاتړ باید خپل کړي، دوی باید د تاریخ له ترخو تجربو نه ګټه واخلي. دوی په تیر کې هم یو وار د واک څښتن و، همدغه ډول کارونه یې وکړل چې بالاخره د دغسې بدمرغیو سره مخ شو. نه یوازې دی چې د افغانستان ولس، د افغانستان خلک، نو هر بدلون چې په افغانستان کې راځي کفاره د افغانستان ولس او خلک پرې کوي. دوی ته پکار دی چې د افغانستان د خلکو دغه اندېښنې په پام او یا یې کوي د غونډو لاس واخلي.
مننه سنگروال صاحب. کورودن پیشان صاحب، ستاسو نظر سره د امنیت شورا له لوري په زغرده دا خبره کول چې ترڅو طالبان خصوصا د شوزو په برخه کې په خپل پالیسي او بیا کتنه ونه کړي د رسمیت پیژندلو توقع نه کوي. فکر کوي چې طالبان به دا اعلان د ته واده راکړي چې په خپل پالیسي او بیا کتنه وکړي.
سلامونه استاسو ټولو اوریدونکو ته او د پروګرام ګډونوالو ته. فکر کوم چې تیرو تجربو ته او د طالبانو طرز تفکر ته په کتو سره زه دا ډیر ممکن نه ګڼم چې طالبان دې را نارم کړل سي او دوی دې د نړیوالې ټولنې دا غوښتنه ومني. علتونه یې ډیر دي، خو دوه تر ټولو ستر علتونه یې دا دي چې دا کار دوی وکړي، دوی په اصلاح سره اغه خپل اغه تفکر چې اغه اواده اغه ژمنه چې دوی خپل عسکر یا فیصله سره د جګړې د ټکر جنگیالي تور کړي د اغه په یو ډول دی فکر کوي چې تر پرو لاندې کیږي او دی به په دغه برخه کې د وګړي ملاتړ له لاسه ورکړي او دا اندیشنه دی ډیر په جواره تو ګلری ځکه دی چې د شل کال په افغانستان کې جنگیدل د دی د جګړې په اصلاح سره یو هغه تر ټولو دا شاخص دا و چې دوی د خلک د ځان سره په دې باندې راجل کړو چې موږ غواړو چې په افغانستان کې سوچا اسلامی نظام د دوی په خپل باور سره قائم کړي.
پیژان صاحب، فکر کوي چې د ټولو فکر هم دغه د سوچا اسلامی نظام دا چې تاسو شزی مپریږی لکوره تعلیم ته مپریږی په دوی په منځ کې ډیر شته چې د دین له نظره وایي چې دا د دوی حق دی، مشان دي چې لا دا خبره کوي چې قرآن ویلی دی چې تعلیم په نرو ښځه فرض دی.
دا خو مشته تاسو ته معلومه ده چې اسلام څه ډول حکم کوي او ممکن د دې په کورشو کې او د دې په جګپورو چارواکي هم داسې کسان وي چې دغه شي سره په اصلاح سره مخالف وي. اما په عمل کې که وګورو دا عملي ځکه نه بریښي چې فراز کې چې د دې څوک دی هغه د دې سره په پرنسپ کې په اصول کې د دې سره پټکا کوي او وغلري او بل د خوشنۍ وړ خبره دا ده چې دی دې ته په اصلاح سره ملي سبغاور کوي. دی وایي چې موږ ته خلک راغلي دي او موږ ته د کلو د باندې څخه راغلي چې دا کار وکي او زموږ لوري وو په اصلاح سره خوندې م پرېږدي چې تر شپږم ټولګي لوړ زده کړو چې دا غیر منطقي ده. نو په هر صورت سره ویلای شو چې دا دا د فکر نه کوم چې طالب دې دا ومني چې نرمښت ښکاره کوي او هغه دې وکړي. بل خبره دا ده چې دی مننه دی وایي چې موږ تاسو وګوري په تر نن ورځې پر دی وایي چې موږ د نړیوال ټولنې هیڅ غوښتنې ته غاړه نه ایږدو. نو کدی دا ومني نو بیا هغه په اصلاح سره د خپل هغه جنگیالي څنګه خان یا کوي چې هغه ورته وایي چې یو ځل جوړ شي موږ نړیوال ټولنې ته دغه د غوي غوښتنې نه منو او بل وایي چې زه سوچا اسلامي کوم بیا دا غتر پښو لاندې کوي.
اما به په ځمنو خپل خبرې بیرته اخیستې دي. همدا خبرم دوی کړې ول چې دا تر ثانی وخت پرې شوونځي باندې دا خبرې هم کړې ده چې موږ مخالف نه یو د زده کړو، دا هم ویلې چې موږ په نصاب کې تغییر راولو. یعنی دوی خپل خبرې په ځلونو باندې بیرته رد کړې ده.
که رات کې زه فکر نه کوم چې دی به خپل د جنگلي طبیعت سره کم د غور کې قناعت ورکړي او غو بت څنګه ځان سره ساتي ځکه دی د څون تو کې خو اصلي د خلک دي. دی په خپل قصرونو کې ناشتي، په خپل ماړی کې ناشتي، په خپل تجارتونو، په خپل دفترونو کې ناشتي. اصلي کار خو کوي دی تاغه مهم دي نسبت خلکو ته. دی د رویت خدای ښکاری کاغه ملاتړ د لاس ورکړي او په دا عین وخت کې کوم یو څه نور د تحلیل پراخ کو په مقابل کې داسې وډاله چې هغه دغه دایښ نومیږي دوی په مقابل کې جنگیږي. نو دی دا په دې معنی ده چې دی مستقیم د جګړې په ډګر کې لامات سره مخ کیږي. یو باغی چې دی په اصلاح سره د یو ډیر ستر امتیاز سره د نړیوال ټولنې دا غوښتنه ومني چې دا اصلا د نړیوال ټولنې غوښتنه نه ده، خو دوی داسې دغه ورکوي، دوی داسې رنګ ورکوي چې دا نړیوال غواړي، دا افغانان نه غواړي. په داسې حال کې چې دا هر څه
بلې ډېره مننه، سلامت اوسې، بیا به هم نوبت درکو. چپن صاحب، ځینې طالبان وایي چې نړیواله ټولنه به بالاخره ستومانه شي، ستړي به شي، او دا خپله غوښتنه به له خپلې غوښتنې به لاس واخلي، خصوصا د ښځو په برخه کې. څه فکر کوئ چې شرایط دغې خواته روان دي، نړیواله ټولنه د ستومانېدو خواته روانه ده، او کنه فکر کوئ چې هغوی لا هم خپل دریځ ټینګوي؟
ډېره مننه ستاسو څخه. زه استاد سنگروال او عزت الله پیژان صاحب ته ستړي مشي وایم، او په عین حال کې دوی د خبرو په تایید باندې زه تاسو ته دومره وایم چې طالبان په خپلو محاسبو کې تیروتنه کوي، او دوی تل دا تیروتنه کړی ده. نو په دې خاطر باندې یو حاکمیت د لاسه ورکړی دی، او دغه د دویم حاکمیت هم معلومیږي چې د لاسه ورکړي. زه دې مسلې ته چې په افغانستان کې ولې ښځینه جنس تعلیم او تربیه ته نه پرېښودل کیږي، په یو بل انداز باندې ګورم. هغه دا دی چې په دې منطقه کې د انرژي ډیر زیات امکانات شته دی، او د انرژي په سر باندې دلته یو لویا ویجاړونکې جګړه روانه ده. او په افغانستان کې تقریبا 50 کاله د دې جګړې وشول. په دې جګړې د پاره چې ادامه پیدا کی، یو ښه عامل دا دی چې په کورنۍ او د کار په ژوندانه کې باید ښځې او نارینه سره بیل شي. هر څومره چې ښځې او نارینه په دغه دوو بودونو کې سره بیل شول، بیا د جګړې د وچو لرګو په څیر باندې د انسانانو بسیج کول اسانه کیدی شي. که چیرې ښځه د نارینه سره په یو ځای کې ژوند او کار کوي، اوګه په اوګه باندې ورسره ځي، د عاطفي لحاظه نارینه جګړې ته هغومره بیا نشي هڅول کېدلی لکه د اوس چې هڅول کېږي. نو په دې خاطر باندې طالبان د ښځو په ارتباط باندې ځکه د جنسیتي تبعیض نه چې دی ډېره استفاده کوي. بله خبره دا ده چې طالبان خدا وایي، او طالبان ګوس داده چې نړیوالی اړیکیم لري، او طالبانو ته چې د یو شمېر هیوادونه شنه چراغونه هم ورکوي. اما خبره داسې نه ده. خبره داسې ده چې کله چې طالبان راغلل، طالبانو داسې احساس کوو چې دوی یو داسې ځواک دی چې افغانستان یې د بهرنیو د منګولو نه آزاد کو، او دوی ډېر تحولات راوستی شي. او شرور معلومیږي چې نه، تحولات نشي راوسته، بلکې دوی هم د هغه نیابتي جګړو د لهکر ایوا برخه ده چې په افغانستان کې لا تروسه پورې شپږ یا اووه ځله د افغانستان سیاسي نظامونه وران کړي دي، او خلک یې د ډېرو سترو سردرګمیو سره چې د مخامخ کړي دي، او تقریبا د لسو میلیونو په شاوخوا کې افغانان په ټوله نړۍ کې سرګردانه دي. نو کچیرې دوی داسې فکر وکړي چې ملګري ملتونه او یا نړیوال به په دغو شکلونو باندې دوی ته د ملګرو ملتونو د غړیتوب مسأله اسانه کې، داسې نه ده. تاسو ګورئ موږ څومره بدبخت خلک یو چې 50 کاله جګړه زموږ په هیواد کې وشوله، او د 15 کاله جګړې نه وروسته هم بیا کله چې افغانستان ته طالبان راځي، افغانستان په یو بل ډول باندې ویشي. د قندهار سیاسي مرکز او د کابل سیاسي مرکز، د قندهار سیاسي پلازمینه او د کابل سیاسي پلازمینه. دې ته خو پا په سیاست کې او د ته خو په نړیوالو اړیکو کې تعریف شته او دا خو افغانان په خپل سترګو باندې ګوري. نو څوک چې مخکې نه دی افغانستان په سیاسي ویش کې شامل وي او بیا هم د ملګرو ملتونو د چوکۍ دپاره او یا د ملګرو ملتونو د غړیتوب دپاره د یو واحد هیواد د ادرس نه چې دی دوی وړاندیز کوي دا په خپله باندې چې دی یوه نافهمه خبره ده چې دوی خپله ځان نور باندې پوهوي. دوی اول باید په خپله باندې په دغه باندې پوه شي چې ولې دغه چاپیریال دوی رامنځته کړی دی، ولې په دغه ډول باندې دوی ځي، ولې دغه امر دغه ځنې سخت دریزد قوانین دوی ولې اعمالوي، ولې افغانان چې دی په ډېرو سختیو کې چې دی پاتې کوي، ولې محتاج ساتي، ولې چې دی د ټولو ګاونډیو هیوادونو ته محتاج ساتي او په اغیزه کې د ترکاریو په ردیف کې د دوی مرګ راځي چې لکه ترکاری چې زر سپویل کېږي همداسې د افغانانو مرګ په دغه ډول باندې ادامه لري او دوی چې دی له منځه ځي.
بله مننه، مننه سلامت اوسئ چپان صاحب. استاد سنگروال، طالبانو ځینو مقاماتو دا خبره کړې ده چې په لنډ وخت کې به چین او روسیا موږ په رسمیت وپیژني. کله دا کله د دوی د دغو هیوادونو د ځینو ډیپلوماتانو له خولې هم د تورته خبرې شوې دي، اورېدل شوې دي، لیکن د امنیت شورا پریکړه لیک ټولو په یوه خوله تایید کو تصویب کړ. دا فکر نه کوي چې طالبان باید لدین درس واخلي او په عین حال کې د دې معنا نه لري چې روسیا او چین که څه هم ورسره ظاهرا اړیکې لري، لیکن هغوی هم د طالبانو دغه پالیسی نشي منلی.
څرمن صاحب، پوکینګ د چین استازي هم په دغه غونډه کې ګډون درلود، که څه هم د تقریبا خبرې د نورو په پرتله یو څه نرمې وي او هغه هم یوازې په اقتصادي برخه راټولې وي او په سوله ییزو هغه ستونزې چې په خوا کې موجودې وي او اوس نشته په دې تړاو راټولې وي. ولې د تروریزم ګواښ خبره یې وکوله، ولې د نجونو د زده کړو د تعلیم او د حقوقو مسله یې وکوله؟ نو تاسو د خبرې په تایید چې ټول په یوه خوله دي، ملګري ملتونو نه راواخله د نړۍ هیوادونه او همدغه ډول چین او روسیا، تاسو ته معلومه ده چې کله به د شنګهای غونډې جوړېدې او یا جوړېږي په وار وار باندې دا خبره په وار وار راغبرګه کړې ده چې تر هغې پورې چې افغانستان د ښځو د حقوقو مسله، د نجونو مسله او د هغوی د تعلیم مسله دا حل نه کی، زه فکر نه کوم چې څوک د پرسمیت هغه وپیژني، طالبان وپیژني. ښا، یو د سیاسي تعاملاتو مسله ده، یو په ډیپلوماتیک عرف کې د دولتونو د پیژندلو مسله ده، او بیا په ملګرو ملتو کې د هغو د غړوتوب مسله ده، او بیا په خپله یوازې روسیا او چین دا خبره نشي کوی ځکه چې دوی د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیتوب لري. اول خو هلته ویتو کېږي او بیا دوی هلته ګزارش نشي ورکولی، تر اوسه هم چې دا کار نه ده کړی، فصل دیم شاید ونه کوي، خو که چېرته هم کوي نو ګټه به طالبانو ته څه وي؟ فرضاً له یوې خوا تاسې وګورئ طالبان په وار وار باندې په ملګرو ملتو باندې غږ کوي چې تا په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بېکاري ده، په افغانستان کې د ولګي ستونزې موجودې دي، ملګري ملتونه باید افغانستان سره مرسته وکړي. نو که چېرته طالبان دا وایي چې نه، موږ باید د ملګرو ملتو خبره نه منو، نو څنګه هغه منی دا مرستې منی او بیا دا نه منی چې نجونې باید تعلیم وکړي؟ دا بیا څنګه یو بام دو هوا چې دسي؟ نو په چوره دا خبره داسې نه ده. فرضاً همدغه د ملګرو ملتو استازي وویل چې 1200 ورځې کېږي چې د افغانستان هغه نجونې له شپږم ټولګي نه پاس تر لوړو زده کړو تر پوهنتونونو پورې ښوونځي ته نه دي تللي، او ډېره لویه بدمرغي لکه تاسو چې هم په سریزه کې څاروان صاحب ورته اشاره وکوله، تاسې وګورئ په وروستیو کې ځینې انسټیتیوتونه جوړ شوي وو، په طبي انسټیتیوتونه وو چې تقریبا دا هم بیا تر یو بریده پورې درد په دوا کوو، هغه هم نه په ډېرې کمې فیصدي چې حتی سړی ورته فیصدي نشي ټاکلی. خو بیا هم خلکو ویلې زه یو میسته ده چې هغه لومړني توکي د مرستې چې د بیمارو ښځو سره د هغه خزي چې ناروغي دي اخر زی چې د ولادت او نور استونجه ورلغاړي دي د هغو د پاره بل تر لګه دا یو درد په دوا سي ولې دې دې هغو دروازې هم وتللې نو زه فکر کوم دغه بلې
بلې مهرباني
نو زه فکر کوم دغه ډول څرګندونې دغه ډول کړنې او دا به دې ته خ پایله ونه لري او بل خبره چې زه په ټینګار کوم شاید البته دا د ما نظر دی او څومره چې د ما څېړنو خودلې ده او څومره چې ما ته معلوم دی او زه افغانستان ته تاسو شاید معلوم وي په وار وار تلم چې د نجونو د تعلیم په برخه کې حتی د نجونو د کار په برخه کې ویشلي نظرونه په خپل طالبانو کې موجود دي یعنی د طالبانو ډیره غوښنه برخه فیصدی به نه تعینومه خو ما چې چا سره خبرې کړي ته یقین وکړو چې 95% خلکو طالبانو دا خبر کړي چې نه موږ د تعلیم مخالف نه یو نجونې باید تعلیم ته لاړې شي او موږ نه پوهېږو ځینې ستونزې دي او هغه به حل شي یعنی دا ډول پلمې کوي چې هیڅ منطق نه لري او هغه اساسي خبره دی چې د هغه څوک چې مخالف دی هغه یا د واکمنی لمخه یاد زواکمنی لمخه او یاد نور لاملونو لمخه هغه خلک یو څه په پور تختاری نو ځکه دغه خبره په زغت یو په وړاندې نشي کولای ولی حقیقت دا دی چې طالبات خپل دینجو
ډیر مننه سلامات اوسه کور ودان استاد سنگروال اوس په اوریدونکو تنوبات ورکو اوریدونکو هم لرو مهرباني کوي ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه ده مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست
سلام صاحب مغه جوړی سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني کوئ
سلام صاحب جوړی من منوت سلامونه کوم صافه خبره کوم
مهرباني کوئ صافه صاحب
زما خود چې نظر دې چې دا ملګرو ملتونو بندیز په طالبانو باندې یعنی ولګو کنه دا خو چې وی پرسنټونه په جنې ورځ په دامل زمنګ شاته خیر طالبان خو پرده کیږي مقصد دار خوانه یا معقول اخلي عملیات تخریب کوي نور قوانين نور کو دولتونه مزر حکومتونه کوي او پاتې د ملت خلک د ملت خلک ډیر پاتې راغله او دا به ډیر د فقر سره غشي او ملا صاحب خو نشه مقصد د پرمانونه را باسي نور طالبان خو دې کوم چې دې تعلیم مخالف هم نه یې ګور دا دومره طالبان چې دا ټول مخالفین نه دي د تعلیم مبارکه نو نو پیګم چې دا مشران زمونږ ولې د شهید زمونږ مل خو مقصد د چې فکر وکړي دا درې کال نه 50 کال شاته لا نور سیملمنه نه دا پښتنه د زمونږ دا اخر هغه به نور انجام به اخر د افغانستان سره هم ته موږ د خپل انجام ته ایران چې د ځوانانو جنې او داخل د تعلیم د پاره چې دا وطن پر مخته کې انجینر او ډاکټر او پوهانو نه لري عالمانو نه لري دا سره هم ته پر مخته کې
ډیر مننه صافی صاحب کور دی ودان بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو
مهرمان سلام علیکم محترم
و علیکم السلام
سروان صاحب سلامونه قبول کورونه
کور دی ودان سلامت اوسې مهرباني کوي
مننه زه محمد اشرف اکدو سکندر ولایت درغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړ شم ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم او محترم عتل صاحب هلمند کې اج محمد
سلامات
اج محمد صاحب سلام
مهرباني پښتنه مو وکړه
راځو موضوع ته بیا به صاحب زخم پښتنه لرم خو ځکه چې داغه د مکتبو خبرې تر دې راځل تر وځي نړیوالم دا غشتنه لري او زه خپل وایم محترم سروان صاحب چې پر دې باندې چې موږ کوم معلوماتونه کړی سید مرجم د مکتب غشتنه لرو کودلته اسلامي امارات د دې فکرو باندې پسې دي ان شاء الله زه خدای ته امید لرم چې دا د مکتبو سنځه به حل شي او بل پښتنه مې دغه د ملما صاحب محترم څخه زه خوام محترم سروان صاحب دغه د رسميت کې جندلي خبره شه ده ځکه چې دا مر نور ملګروم دا فتوا پر کړی د خپل په نظرم دا غوام چې کچیر هغه مملکتونه چې دي د امریکا تر تاثیر لاندې دي یعنی دا اوسه خدي ونه داریږي ونه دیریږي زما په نظر سره دا دوه کاله مخکې بل بعضی دولتو د اسلامي امارات په رسمي پیژندل وای وسم هغه څنګه سره خلاصو دي زوام د دې سیم دا غشتنه مش خو پټوا پر دغه کړی ده چې دا د امریکای د خواصخه قانون دولتو ته لاښونه کیږي نو اکثر دولتونه ستا پس باندې چې رسمیت و پیژنې خو
مننه سلامت اوسه کوردی ودان حق دوسه یو بلوردون کمشته ځان راو پیشنه آزادی رادیو
سلام علیکم چلا محمد عادل روزدانه
مهرباني کوی عادل صاحب
یو سلام اجرشتیا صاحب سلام محمد اشرف حق دوسه
سلامت اوسه
ټول سروان صاحب ټول د نړۍ په مردا چم کی وسمه باندې زنه بعد طالبان ته خو ستوان نه کی اخو خپل من ببره بروای چې خپل تنخوا ورته بروای چې توان نه کړ دا ولست مشکله د شریعت په چوکاټ کې د تعلیم غوښتنګي به چې جد در جره بس تعلیم دغه کې مثلا زنانه ډاکټري او کسا پیدا کی او بل خبره دا نه نړیواله ټولنه د به چې پلا پرسمات وې پیژنې باندې غوښتنې جنو کې نو چې پرسمات یو نه پیژنې نو بار د څه کار په لوي
سعید ډېر مننه سلامات اوسې یو بل اوریدونکو هم شته د به ورستای وی بیا به ورشم ملمنو ته مېرمانی کوي یا سادی رادیو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سروان صاحب اسامه دای فلم د کج کې
مېرمانی کوي صاحب
ډېر زيات مننه کوم سروان صاحب باید نړیوال یا ملګری ملت د پښتالبان فشار راځي چې دا مکتوبونه الهي ځکه چې وساده په خوا وخت نه چې پاکستان ته بسړي مریض واستوي وس خو د پاکستان لارم وته رسول اوس باید دوی مکتوبونه الهي ځکه چې موږ داس پیښو قرباني و ځکه چې نن موږ یو زنانه مریض درلو د مور و چې عملیات مکرر په څلور بجې باندې عملیات پاتور ورسره د کندهار په شپږ چې نه یې شپخانه کې او شکر الحمدلله مور شده ماشوم شده تر دې مهاله نو کدا ډاکټران نوای دا مور و ماشوم به وس مړ شوی وای دا د ډاکټرانو ګټه و چې مشته ورسېدل باید زر تر زره دوی علاقې او بیا یې ډېر ښه کار کړی دی چې طالبان په رسمیت پېژنې ولې که په رسمیت وپېژنې باره خو نو داسې هېڅ لار نړیوال نه لري چې پر دوی فشار راولي دغه یو د فشار لار ده
درست
ده چې فشار پر چې په رسمیت یې وپېژنې پر افغانستان به سستي راسي خو پر دوی خو دوی خو سختي پر راسي پر ولس یې ده
ډېره مننه سلامت اوسې ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو کورم ودان چې ټلیفونونه مو وکړل ډېر نور هم لرو خو کوم وخت درلود بیا به هم نوبت درکو اوس به شو درنو میلمنو ته لومړی پیژان صاحب ستاسو نوبت دی صافي صاحب وویل چې د طالبانو خو چاره کیږي پرده کیږي که بندیزونه ډېر وي په افغانستان او بندیزونه وي خلک تر فشار لاندې راځي داسې کومه لاره شته چې باید نه سیخ وسوځي او نه کباب
مننه زه فکر کوم چې دا معقوله اندیشنه ده او دا د افغانستان د ننیوي اشاریه ننیوي خلکو اندیشنه ده او غوښتنه ده چې خلک باید د طالبانو د وجه څخه د داسې رژیم د وجه څخه چې هغه نه په نړۍ کې رسمیت لري او نه د خلکو پرایا وشتنه راغلی دی د دغه حالت قربانی نسی دا نو په دې برخه کې موږ باید شک ونه لرو او خصوصا ځوان نسل د افغانستان بالکل د روان حالت څخه ناراض دي او د نیکمرغي خبره دا ده چې د افغانستان ځوان نسل سیاسي شعور لري او د ملي ګټو او د ملي غوښتنو په اړه باندې ژور مطالعه لري او دوی هغه کسان دي چې په تیر شل کلن جمهوریت کې دوی دا شعور ترلاسه کړی دي او نړۍ لیدلې ده او دوی پوهیږي چې افغانستان باید د نړۍ د نقشې څخه په اصلاح سره د داسې یوې وړې ډلې د خوا څخه ونیستل شي او د نړۍ سره باید په تفاهم سره مخ ته ولاړ شي دا یوازینۍ امیدواري ده چې موږ ته راکوي چې د افغانستان باید پاتې شي او د افغانستان د خلکو غوښتنې باید ومنل شي دا چې څنګه موږ په اصلاح سره تاسو چې یادونه وکړه نه سیخ وسوځي نه کباب زه د افغانستان د یو وګړي په توګه باندې زه خپله دې ته ډېر امیدوار نه یم چې د طالبانو په وجود کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. موږ د نن یو پیڅه د خلکو غوښتنو ته لبیک کوی او د افغانستان ملت د دغه اوسني زجر شکنجې او کړاو څخه راوباسو، ځکه چې طالبان د ولسی میتود یا د ولسی غوراوی یا میکانیزم د لارې نه دي راغلي. هغوی واک نه دي ترلاسه کړي، هغوی په بله وینا باندې خلکو هغوی نه دي انتخاب کړي، هغوی په زور د ټوپک په زور راغلي دي او هر څه د ټوپک په زور باندې پر خلکو منی له بعد مرغه. د نجونو د زده کړو موضوع دا یو د دوی د دریز یا په اصلاح سره د هغه ناوړه پالیسي یو د ناوړه پالیسي د ستر چوکاټ یو برخه ده. تر دې چې راتیر سو موږ په افغانستان کې اصلا بشري حقونه، د سړیو حقونه، د وګړو حقونه، د لژکوي حقونه، د مذهبي اقلیتونو حقونه، د تعلیم یافته کشر حقونه، حتی د بزګر او د دیخان حقونه هم نه دي پر ځای شوي. که موږ ژوره څېړنه وکړو، افغانستان د یو داسې جزیره باندې بدل شوی دی چې هلته په نامه باندې خلک ژوند کوي او نور هیڅ هم نه لري. نه دوی دا وړتیا لري چې د نړۍ سره تفاهم وکړي، د خپل اختلافات رامنځته کړي، ځکه دوی وایي د ټوپک په زور راغلي، په زور واک نیولې دي او په زور مخته ځو. دا چې دوی وایي چې نړۍ باید هغه وکړي بیا موږ په اصلاح سره داغه کوو، دا هم د افغانستان د خلکو درد په اوږدمهال کې نشي دوا کېدلی. بهترین لار دا ده چې دوی د ولس رایو، د ولس غوښتنو او د ولس پوښتنو ته ځواب ووایي. که په دا چوکاټ کې دوی کولای سي، چې زه فکر نه کوم بیا هم چې د دغه طرز تفکر سره دوی دا غوښتنې او پوښتنې ته ځواب ووایي، شبه یې کني موږ باید پر بدیل باندې د ولس د منځ څخه د یو قبول سوي میکانیزم او داسې یو میکانیزم چې هغه د غوښتنې د ولس د پاره ځواب ویونکي او د ولس دغه اوسني ناورین ته د پای د رسیدو ژمنه او عملي پلان او برنامه لري، پر هغه باندې فکر وکړو. جنگ مخالف زیمه خو زه په دې باندې د دې حالت څخه بیریږم چې طالبان
ډېر مننه په دې به هم
غلار باندې ولاړ شي.
یو ځانګړی خبرونه به جوړو چې د طالبانو بدیل څه کېدای شي. ډېر مننه شه موضوع ده تاسو مطرح کړل. دا موضوع په راتلونکو خبرونو کې به په دې خبرې وکړو. چپان صاحب، زموږ اوریدونکو وویل حق دوست مثلا وویل چې د دادې شونځي ستونزه به وای حل شي، دلته د چې په کندهار یا په اورزګان کې دی یا هلمند کې دی، هلته وای دا خبرې روانې دي. لیکن د بل اوریدونکو مو چې لکه جکی ټلیفون کړی وویل چې نه، باید په دوی فشار زیات شي ترڅو چې فشار نه وي دوی لخپل دریسه نه اوړي. تاسو هم د درستی اوریدونکو او هم درس د شاغل پیژان سره هم نظر یست او کنه؟
زه خو د خپل شنن کورونو سره هم نظر سره يم. خو یو خبره زه تاسو ته کوم چې د غدری واړه افغانان چې وغږیدل، د دوی په اواز کې یو معصومیت پروت و. دوی پاک خلک و، دوی واقعا هم درد رسیدلی خلک و. دوی یو څه بیانول خو ډیر کلک نشو بیانولی. د دې معنی دا ده چې دوی ته یو فشار لاندې دي او موږ دا فشار احساسوو چې دوی څنګه تر فشار لاندې دي. کومې خبرې چې خلک کوي، معنا دا ده چې د انجونو تحصیل، د انجونو زده کړه دا ټول افغانان مني. خو څوک یې نه مني؟ هغه څوک یې نه مني چې په واک کې دي او هغوی یو ایدیولوژیک تعبیر د مسلې ته لري. په واکم ټول واکمن داسې نه دي چې ټول واکمن په دې ارتباط باندې یو دریز لري. نه، په کابل کې ډېرې د طالبانو داسې واکمن شته چې هغوی د دغې خبرې په خلاف دي. نو څوک دا کار کوي؟ دا کار هغه حلقه کوي چې د طالبانو د لښکر څخه د جګړې نیابتي لښکر جوړوي. ما مخکې تاسو ته ووي چې هغه څوک چې غواړي چې طالبان جګړې ته آماده کړي باید هغوی د تعلیم و تربیې دروازې را بندې کړي، ښځې باید په کور کې دننه باسي، فرهنګي او ټولنیز مرکزونه باید وتړي، او خلک باید په رواني او روحي لحاظ باندې داسې یو حالت ته ودروي چې خلک په دې باندې فکر وکړي چې ګواکې نور د وړاندې تګ امکان نشته. زه په دې باور یم چې دغه کومه غوښتنه چې افغانان نووس مطرح کړله دا د ټول اولس غوښتنه ده. اوس سوال دا ده چې دغه غوښتنه باید څنګه په کرسۍ باندې کینول شي. یوازینۍ لاره دا ده چې افغانان بیا خصوصا د هغوی روڼاندي، ځکه روڼاندي ټول وخت په ټولنه کې د تحولاتو د مثبتو تحولاتو راوړونکي دي. هغوی که څه هم په ډېر بد حالت کې دي، لیکن بله چاره نشته دی چې په د قربانیو په ورکولو باندې که په بهر کې دي او که د هېواد دننه دي باید د خپلو خلکو د دغې دایې په څنګ کې ورسره ودرېږي چې هغه د ښځو د تحصیل مسله ده، د بشري حقوقو د پایمالیدو مسله ده، او په افغانستان کې د افغانانو محتاج ساتنه او بالاخره دې ته مجبورونه چې هغه باید په جنگي ډلو کې سمنام وي. د دې پر خلاف باندې چې دی باید افغانان سره یو ځای شي. اوس نو دلته د افغانستان د سیاسي هغو نهادونو، ګوندونو، سازمانونو، ائتلافونو دنده هم دا جوړیږي چې هغوی هم باید د افغانستان د دغو خلکو آواز واوري، لکه د اوسې چې د ستاسو د رادیو نه برودکاست کړ چې هغوی زده کړه غواړي د ښځو لیکن حکام یې نه غواړي. نو په دې خاطر باندې خبره سپینه ده چې موږ باید تصمیم ونیسو. هغه تصمیم دا ده چې ډېر ژر باید د افغانانو مرستې ته راودانګو.
بله، ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسې. اوس د یو بل موضوع چې یوازې د فشارونو چې په طالبانو دي یا بندیزونه دي، دا یوازې د انجونو او د ښځو د مسلې په خاطر هم نه دي، بلکې هر هیواد د افغانستان له درکه بیلې بیلې اندېښنې لري. استاد څنګهروال، متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه د ښځو انجونو او اقلیتونو خبره کوي او وایي چې د دوی خلاف محدودیتونه د پای ته ورسیږي او د بشري او د بندیزونو مثلا له دې سره تړي، لیکن په مقابل کې چین او روسیې د امنیت په شورا کې هم تاسو فکر کوم چې ورته اشاره وکړه، د دوی ډېر ټینګار په دې و چې بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي. د هغوی اندېښنه بیا هغه ده، دا ټکر تر څومره حده جدي دی؟ آیا دا ټکر خو د دې سبب کیږي نه چې طالبان فکر وکړي چې په کومو غوښتنې چې له دوی سره څخه کیږي هغه د هر هیواد بیل بیل غوښتنې دي، نو ډېرې جدي نه دي چې دوی تر واقعي فشار لاندې راولي؟
څاروال صاحب ډېر لوی پښتنه دی وکړه، او د لوی پښتنې ته ما کوشش وکړ چې پلان ورټوکو کې درته وایم کنه په کارو چې دا موضوع خغه وخنه چیرل سی وای. طالبان یا چې دا اوس واکمن ځواک دی او د چین سره او د روسیې سره اړیکې خوږې دي، دوی باید په دې تیر نه وځي چې څه شی چې چین وایي څه شی چې روسیه وایي، نو هغه هر څه به د دې لپاره د دواړه هیوادونو تهیه کړي یا پسیما کې چې نور کوم هیوادونه دي. خدای باید پرې پوه شي چې دا هیوادونه خپلې ګټې لري، هم پسیما ایزه توګه او هم په نړیوال ډګر کې. پسیما ایزه توګه افغانستان یا د طبیعي شتمنو لمخې یو شتمن هیواد دی، او تاسو معلوم دی چې چین په دغه هیواد کې پانګونه کړې ده او کوي، او همدغه ډول وروستۍ خبر ممکن تاسو اوریدلی وي چې روسیا د ازبکستان سره یو ځای والی چې د افغانستان کې چې وود والی چې کومه سوداګریزي چارې پر مخ بوزي د دې وند باید پکې اهم محسوس شي. دا د غوښتنې دی او په سیمه ییزه توګه په اقتصادي ډګر کې ولې په نړیوال ډګر کې خپلې ستونزې لري، هغه د امریکې سره لري، هغه د ناټو غړو هیوادو سره لري. تاسو معلومه ده چې د ناټو غړو هیوادونو امریکا روسیې لپاره د اوکراین جنگ شروع کړی دی، او تاسو شاید په دې هم خبر شوي یاستئ چې په دې وروستیو کې تقریبا شاوخوا چې هغه ارقام رانغلل نشي په لسګونو بیړۍ چین د تایوان شاوخوا سیمو ته رسولي دي، او دا ویره ورسره ده چې امریکا به نه چې د اوکراین غوندې وبله جګړه په دغه حوزه کې پرانیزي. دا د هغو خپلې ګټې دي او د هغو خپل سیاست دی، ولې طالبان باید د هغو سیاست درکړي. هغه دا فکرونه کوي چې والا څه شی چې چین وایي څه شی چې روسیه وایي هغه به موږ ته کېږي. دوی باید خپل مجبوریتونه په پام کې ونیسي، دوی باید خپل لومړیتوبونه په پام کې ونیسي، دوی باید د افغانستان د خلکو ملاتړ ځان سره ولري. د افغانستان په دغه نیمه پېړۍ سیاست کې تاسو معلوم دی ګوره شوروي د هیواد ته راغله، ډېر درانه توپونه او ټانکونه او تیارې او الوتکې ورسره وي، او دیو لکو څلوي زره په شاوخوا کې عسکر ورسره وو. ولی هغه څوک چې واک او ځواک ته رسولی وو وینه سو کولای چې هغه روسان هغه وساتي یا شورویان هغه وساتي یا فرضاً امریکایان له شل کاله دته و. تاسو فکر وکړئ په شلو کالو کې هغه اردو چې جوړه سوې وه د ما د معلوماتو له مخې د 2.5 لک نه راواخله تر 3 لک شاوخوا کې اردو وه. دا څره کم اردو وه چې په یوولسو ورځو کې دا نظام چپک. طالبان باید داسې فکر وکړي چې موږ هم هغه ابدي او ازلي قدرت نه یو چې نه چپکی وو. دوی باید په دې فکر وکړي چې زه د ولس خبرې ونه منم صحیح ده چې نن به الټرنیټیو نه وي، ولې دا الټرنیټیو سبا جوړېدای شي او ډېر په اسانه جوړوي شي. دا نن چې امریکا وغواړي نړۍ وغواړي تا ته داسې الټرنیټیو پیدا کړي لکه څنګه چې په لومړي پیر کې ته لاړې او دا وطن دې پرېښود او افغانان دې بیا په یو عالم ستونزو کې راګیر کړ. رازخه خبره ده د طالب اورور دې تفاهم واړه چې د نړیوالو نه څنګه کولای شي چې سیاسي اقتصادي اګټه وکړي، او بل دې تفاهم واړه چې خپل ولس څنګه د ځان پسې روانولای شي. دا ولس هغه صورت باندې ځان سره روانولای شي چې دې ولس ته د کار زمينه برابر کړي، دې ولس ته بیکاری بې وزري ته د پاتې کړي، دې ولس ته چې اوس امریکا او قطر په ګډه وویل چې موږ به 50 میلیونه ډالر د خوون روزنې د سیستم سره مرسته وکړو چې په افغانستان کې خوون روزنه ورغول شي. و طالب اورور راسه د دغه نه استفاده وکوه، او کته غواړي چې په یوازې ځان باندې او چې څو بیالي وباسي د افغانستان ستونزه به حل کې دا نه سي حلولای. د افغانستان زه راغول وتا پیسې غواړي، الته نړیوال بانک د سره مرسته نه کوي، الته د آسیا بانک د سره مرسته نه کوي، الته نړیوال د سره مرسته نه کوي. او تا چیرته لیدلی په تاریخ کې چې چین سات چا سره اروپي مرسته کړي؟ دا تا ته د مسو نه خبره دغه څو کاله روانه ده، جمهوریت په وختو کې روانه وه، اوس یې تا تم په وار وار وړاندې کوي. هغو د سره څه شی کړي دي؟ په هېڅ صورت باندې ته په دې باندې مه غولېږه، راسه د خپل هېواد ستونزو ته وګوره. لکه موږ هغه درې دوستانو چې خبرې وکولې دغومره ښې خبرې وکړې، خو له بده مرغه چې ولس یرغمل دی، ولس حیران پاتې دی په چا باور وکوي. پرون هغه غلو هغه فسادګرو دا وطن چور کړ چې اوس موږ ته جو بایدن پیغور راکړي چې ما 350 میلیونه ډالر د افغانستان سره مرسته وکوله. دا پیسې څه سوې؟ دا موږ غلو وتښتولې؟ که هغو غلو سم حکومت کړی وای ولې به بیا داسې کېدل؟ هغو غلو هغسې دا وطن وزفه، او له بده مرغه طالب داسې زکي. دا ټوله چې خبره ده د څاروان صاحب چې دا ولس یرغمل دی، دغه نیمه پېړۍ دا ولس په اوږدو رنځونو سره لاس او ګریوان دی، سړی حیران شي چې له کومې خوا یې راتېر کړي. عادي موږ یو ملګري ډېره پوښتنه وکړه، وایي چې رښتیا طالب خو ښه ارامه ناست دی، او رښتیا وي خو په هماغه تور موټر کې چې پړون د جمهوریت وزیر ناست و نن طالب پکې ناست دی. هغه لوړې ماڼۍ او دنګ دنګ هغه چې تعمیرونه جوړو پرون پکې د جمهوریت وزیر ناسو، نن پکې د طالب وزیر ناست دی. نو د طالب وزیر او د جمهوریت وزیر دغه ولس ته څه توپیر لري؟
بله شپ
لوی خو فساد ته لاره واره کړي، او د خون روزنې دروازې په مخ بندي، او د خون روزنې دروازې تاسو معلوم ده چې په پیداګوژي کې د پیداګوژي اصل دی او ډېر خپېږي څاروان ولسته خپېږي چې د ښوونې روزنې او د پیداګوژي په اساساتو کې د نجونو عمر د علاقان عمر د تعلیم لپاره ډېر مهم دی. دغه نن کال چې تلافي سو دا سجده ساوې نه ده چې مونږ سجده ساوې وکړي، نه دا هغه دی چې بیا نه تلافي کېږي. دا ډېره درانه خبره ده او دا نسلونو نسلونو ته زیان رسولی شي. راځئ د امان الله خان د تاریخ نه راواخلئ، بیا د سقاو دوره مه راغبرګوئ، بیا د ګټ ملا باید دوره مه راغبرګوئ. د هغه ځای نه راواخله تر اوسه پورې د ولس ډېر ګاللي دي. راځي چې دغو ستونزو ته د
پاکېدو
وروره هوښیار سه سیاسي پوهه ولره او امنیت ته دی چې سراسري ثبات دې ټینګ کړی هغه ته درته سلام کوو. خو ښه ده چې په دغه څنګ کې دغه نورې خواوې هم په پام کې ونیسو.
ډېره مننه، ډېره مننه سنگروال صاحب، سلامت اوسئ. پیژان صاحب، د طالبانو څخه د بیلابیلو هیوادونو غوښتنې داسې معلومیږي چې بیلې دي. په همدې امنیت شورا په غونډه کې هم معلومې شوې، مثلا د تروریزم په برخه کې امریکا د داعش او القاعده یادونه وکړه. وروسته هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه نشر کړه په هغه کې ویل چې القاعده په افغانستان کې شته او غړي زیات شوي دي او طالبانو پناه ورکړې ده. روسیه او چین ممکن دي یغورانو له درکه تشویش ولري. روسیه دي داعش او ځینو نورو سختری زور ډلو چې په بنځنۍ آسیا کې فعالیت لري د هغو له نظره له درکه تشویش لري. پاکستان بیا د ټي ټي پي له لوري اندېښنه څرګندوي. دغه اندېښنې فکر کوي چې تقریبا د ټولو یو شی دي، او که فکر کوي چې هر یو په دې برخه کې جلا منافع لري، او مثلا یو هیواد د یوې ډلې مخالف دی خو بیا په مقابل کې د یو بلې سختدریزي افراطي ډلې ملاتړ کوي.
فکر کوم دا هیوادونه ټول د خپلو ملي ګټو پر بنسټ باندې په هغه اندازه باندې چې دوی ملي ګټې او د امنیت ایجابوي هغه په هغه اندازه باندې غوښتنې لري، او دا غوښتنې د وخت په تیریدو سره بدلیږي را بدلیږي. خو متاسفانه په افغانستان کې طالب د طالب په وجود کې د دغو اندیشنو د زیاتېدو یا دغو اندیشنو در ایجادولو لپاره یو بستر اور کړی دی، او هغه دا دی چې هر هیواد دا فرصت ورکوي چې د طالب څخه مختلف غوښتنې ولري، او دا طالب د دې سره د هر هیواد سره غواړي چې په جلا جلا توګه باندې په اصلاح سره د افغانستان د امنیت او د افغانستان د تمامي اراضي په بایا باندې او د افغانستان د خلکو د کړاو زجر او ربړونی په بایا باندې د خپل ګټو د پاره او د خپل واکمنۍ د غزیدلو د پاره معاملې وکي، او دا تر ټولو اغستر د زموږ د خلکو د پاره د ټولو د ستراندیشنې او باید وی لري. اوس موږ که درې کاله مخته کله چې طالب په افغانستان کې واکمن نو او د جمهوریت ورستی میاشتې وې، همدا امریکا ویل چې په افغانستان کې یوشت تروریستي ډلې دي، او دا تروریستي ډلې په افغانستان کې د زموږ او د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې باندې فعالیتونو باندې بوخت دي. خو جالبه دا ده چې کله چې طالب واک ته ورسېدي تر اوسه پورې امریکا بیا دا راپور نه دی خپور کړی، او نه ملګرو ملتونو په دې باندې څېړنه کړې ده چې دغه یوشت تروریستي ډلې چې هغه د طالب څخه پراته، طالب هم او داعش هم په هغه دیست کې وو، د هغه څخه پراته دغه ډلې چیرې ولاړلې او په څه باندې بوختې دي. دا په دې معنی ده چې دوی خپلې ګټې، خپلې سیاسي ګټې د دغه لارې غواړي چې تامین کړي. اوس چې بیرته امریکا غواړي چې په خپل سیاست کې بدلون راولي، د داعش خبره راپورته کړې ده. په داسې حال کې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې کله چې تاسو به یادی چې په کابل کې پر یو روغتون باندې داعش برید وکړي او د مور په ګېډه کې ماشوم ووژي، نو د امریکا استازو د جمهوریت څخه دا غوښتنه وکړه که تاسو غواړئ چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي او داعش وځپي، نو د طالب سره باید همغږي ولري او طالب د ځان کې او طالب په واک کې شریک وي. اوس څنګه کېدلی شي چې هماغه طالب چې هغه په یوازې سر باندې د طالب په اصلاح سره دښمن و او هغه قاتل و، اوس هماغه طالب چې ارګ او ټول امکانات یې په لاس کې دي د داعش پر وړاندې باندې مبارزه نشي کولی، او دوی بیا دا دغه کې ډنګورې خپروي چې طالب د داعش په مقابل کې ناتوانه دي او باید دوی په دغه برخه کوچني ګامونه پورته کړي. په هر صورت سره روسیه ورته اندېښنه لري، هغه خپله د دې لپاره اندېښنه لري چې امریکا غواړي چې د طالب سره اړیکې پراخې کړي او ټینګې کړي، او په دې د دغه لارې څخه هغه یوویشتو روسي ډلې چې په افغانستان کې وار د مخه موجود دي، دغو د لارې د طالب په هماهنګۍ سره زموږ امنیت راوګرځي. تاسو وګوري کله چې ټرمپ واک ته ورسېدي، په لومړي ورځو کې چین او روسیه دواړو وویل چې موږ غواړو چې د افغانستان سره یو ستر امنیتي کمربند جوړ کړو. دا به دی معنا ده چې دوی په دې باندې ډاډه نه دي چې د طالب او د امریکا ترمنځ چې کومه لوبه روانه ده، هغه څنګه چې د پردې پر مخ ښودل کېږي، هغه سي د پردې ته شهم دی. دوی فکر کوي چې طالب د امریکا لاسپوڅ دي او طالب د امریکا د ګټو لپاره زموږ امنیت هم ګواښلای شي. اما اوس راز دې ته چې موږ څه کولای شو، ولې د هر څه د هر د نړۍ جنگونه، د نړۍ جنجالونه، د نړۍ نیابتي فعالیتونه زموږ په سیمه، زموږ په جغرافیه کې همیشه جریان لري. څنګه کولای شو چې حداقل دغه ګرا او دغه تورونه چې پر موږ باندې لګول کېږي دا راکم کړو؟ یوازینی لاره دا ده چې زموږ د نړۍ سره د یو معقول تعامل د لارې مخته ولاړ شو او د خپل ملي ګټو پر بنسټ باندې مخته ولاړ شو. موږ د خلکو زړونه راخپل کړو، موږ د خلکو رایې راخپل کړو، موږ د خلکو مننه
پېژنو، چې وخت مو دومره کم پاتې دی. صرف د لنډ ځواب کې چپان صاحب تاسو راکې دی اوریدونکو ویل چې وای کله چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو غوښتنې ولې ترې کوي؟ غوښتنې باید لاغه چا وکړي چې په رسمیت یې پیژني. کله لنډ ځواب ورکړي، دا غوښتنه څومره معقوله ده، څومره منطقي ده؟
اصلا دا چې اوسنی حاکمیت مشروعیت نه ورکول کېږي نړیوال، دا هم د ایوې لوبې د ادامې په خاطر باندې دا خبره ساتل شوې ده. او دا چې د غوښتنې هم تنه کېږي، دا د راتلونکي ایوی لوبې لپاره مواد او امکانات برابرول دي. که چیرې امریکا متحده ایالات او غرب او ملګري ملتونه دا خبرې ونه کړي، نو د طالب پر ځای باندې د ایوی بلې نیابتي ډلې د رامنځته کېدو توجیه به څنګه نړۍ ته دوی ورکړي؟ خو په همدې خاطر باندې دا چې دغه خبرې چې دا اوس کېږي، دا خبرې د دې لپاره کېږي چې طالب داسې وښودل شي چې طالب یو ضرورت و چې راغی، مګر اوس یو ضرورت دی چې باید ولاړ شي. نو په دې ځای کې خلک خپل تحلیل لري. هغوی داسې فکر کوي چې که نړۍ طالبانو ته څه نه شي ورکولی، نو غوښتنه دین ترینه نه کوي. خو خبره په دې کې ده چې طالبان خو خپل افغانان دي او دوی په افغانستان کې اوسېږي. کله چې اوسېږي، دغه ناکردی چې زموږ په خلکو باندې تیریږي، دغه مجبوریتونه چې زموږ په خلکو باندې تیریږي، دا نه ویني. د دغو مسالو د حل لپاره دوی سره ډیر امکان شته.
ډیر زیاته مننه کور ودان لټولو درنو ملمنو، شاغلی نور وهاب چپاند، عزت الله پیژاند، استاد شاهسوار سنگروال څخه همدغه راز لتاسی درنو اوریدونکو څخه منندوی چې د خبرونې په ترڅ کې مو ټلیفونونه وکړل، نظرونه مو څرګند کړل او پوښتنې مو وکړې.
او جهان می سفر والا سکے لاس لرا مستا سا پختن می علاج سا خبر می دوا سا خبر می دوا سمے دن سمے دنیا